السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړی استازی وای د سولې د خبرو د پیلېدو او اوربند لپاره اسلام آباد ته ځي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د شفیق یار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې احمد تکل خبرونه اوروي.
کابل امنیه قومندانی په کابل ښار کې په نننې او 14 کې د لک تر لګ څلور کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. افغان چارواکو د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په اړه د هرات د یو دینی عالم د څرګندونو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی او امریکا وایي د ایران اټومي موافقه ته لستنېدو مخکې د ایران پر ضد د هیڅ راز اضافي اقداماتو پلان نه لري. بشپړ خبرونه. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی له پاکستان څخه غواړي چې طالبان اوربند او د سولې د خبرو بیا پیل ته وهڅوي. محمد عمر داوودزی نن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا غوښتنه به د راتلونکې اونۍ د سفر پر مهال په اسلام آباد کې له چارواکو سره هم شریکه کړي. ښاغلی داوودزی د را روانې چهارشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د دې درو ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ځي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی دا څرګندولې داسې مهال کوي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي. افغان حکومت پر طالبانو تور لګوي چې د سولې مذاکرات یې ځنډولي، خو طالبان وایي چې د سولې په خبرو کې ځنډ عادي خبره ده. د کابل امنیه قومندانی په کابل ښار کې په نننې او 14 کې د لک تر لګ څلورو کسانو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امنیه قومندانی ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویل دوه کسان وروسته له هغه وژل شول چې پر موټر یې په پروان مینه کې د ماین 14 وشوه. د ده په وینا د درېمې ناحیې په پل وحدت سیمه کې د تپه ورته دوه نورو 14 کې هم دوه کسان وژل شول او پر دارلمان واټ درېمې 14 دوه کسان ټپیان کړل. فرامرز زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې پیل شوې.
د کابل ګډ امنیتی ټیم د درې وړو پیښو په اړه څېړنه کوي. د تیرورستانو او د هغو د تخریبي اعمالو پر ضد به زموږ جدي مبارزه روانه وي. د کابل امنیتی ټیم په تیرو دو ساعتونو کې د شپږو ماینونو د 14 مخه نیولې ده.
د دې 14 مسؤلیت د نورو هغو په څیر تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. افغان چارواکو د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په اړه د هرات د یو دینی عالم د خبرو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی. د هرات ښار د گازرګه جماعت خطیب مولوي مجیب رحمان انصاري پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې د حکومت ملاتړ کبیره ګناه وبلله او د هیواد له دفاعي امنیتي ځواکونو څخه یو غوښتل چې د نظام ملاتړ ونه کړي. د هرات والی عبدالوحید کتالی نن په یو خبري غونډه کې د انصاري سرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل
ما دعوتګران اسلام بودیم، کس ما را به اسلام دعوت
کړی؟ موږ د اسلام لپاره دعوت کړی، څوک د موږ اسلام ته نه دعوتوي. جهاد د څوک موږ ته نه معنا کوي. هغه وخت تیر شوی چې په دې خار کې دي څوک د پردیو په دستور افراطی اندېښنې رامنځته کړي.
د ولسمشر مرستیال ویان دواخان میناپال هم پر ټویټر لیکلی چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونه د هیواد د امنیتی دفاعي ځواکونو سرخندنې سپیڅلې او شرعي دي او د هغوی پر ضد هر راز سرګندونې غیر شرعي او ستره ګناه ده. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. سپینه مڼۍ وایي چې متحد ایالات د ایران اټومي موافقې ته لستنېدو مخکې د تهران د فشارونو پر وړاندې د هیڅ راز اضافي اقداماتو پلان نه لري. د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکی پرون وویل چې له ایران سره د ډیپلوماتیکو خبرو په درشل کې د دې هیواد پر وړاندې د اضافي اقداماتو پلان نشته. میرمن ساکی یادونه وکړه چې له شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره د ایران د خبرو نظریه اروپایي ټولنې مطرح کړې. د اروپایي ټولنې یو جګپړي چارواکي پرون وویل اروپایي ټولنه د دې معاملې د ټولو ښکېلو خواوو ترمنځ د یوې غیر رسمي غونډې پر تنظیمولو کار کوي. په روسیا کې د استیناف یوې محکمې نن د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د حبس موده راکمه کړه. ناوالنی د لومړنۍ محکمې د هغه حکم پر وړاندې چې دی د اختلاس په یوه قضیه کې په 3.5 کاله حبس محکوم کړی و د استیناف غوښتنه کړې وه. د مسکو د بابوشکینسکي ولسوالۍ استیناف محکمې د نوموړي د حبس موده دې ته په پام سره چې یو څه وخت په زندان کې هم تیر کړی 2 کلونو 8 میاشتو ته راکمه کړه. پر ناول نه دا تور هم و چې په جرمنی کې د درملنې پر مهال لزندانه د مشروط ازادۍ شرایط تر پخو لاندې کړي او همدارس توراندې چې د دوهمې نړیوالې جګړې او ګډونوال سرتیری ته سپکاوی کړی ناول نه تیر میاشت ل جرمنی څخه روسیې ته درستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. دی وایي چې پر د لګېدلې تورونه به بدسټه دي او سیاسي انګیزه لري او چارواکي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د لک تر لګه 15 پاکستانی ملیشه سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. یو امنیتي مسؤل چې د موضوع د حساسیت لکبله نغوري نومی افشاشی د پنځشنبه په مخام وویل یو ملیشه سرتیری په مرکز کوټه کې د چودنې پر مهال ووژل شو او یو بل ټپي شو. له دې مخکې د ډان ورځپاڼه راپور ورکړ چې په کهان سیمه کې د وسلوالو په برید کې د ملیشه څلور سرتیری وژل شوي. د دې بریدونو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. په بلوچستان کې بلتون پال بلوچستان له 2004 کال راهیسې د حکومت پر ضد عملیات کوي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړی استازي عمر داودزی پاکستان ته د خپل سفر د هدف پاړوي.
دی اوربان او د طالبانو راتلل میز د مذاکره ته زر او با مفهومه مذاکره شروع کول.
د افغانستان حکومت وی ډیجیټلی حکومت ولی پراخوي. په پکتیا کې کاروانګر د وچکالی اندیشنه لري.
دغه ټیم کې با اویا سانتی 15 شپته سانتی واور بل پاسه په پرتا و نن واور نسته په نن د غنم لوت ولال دي.
په کونړ کې مو د ترکانی له کاروبار خبرو.
میزونه جوړو نور کوچنه جوړو المارې جوړو دولتي ادارې مړیو خصوصي ادارې مړیو عوامي مخلي.
د دې او چینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. په دې خبرونه کې تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم لرو. د پاکستان لپاره د افغانستان د حکومت ځانګړی استازي محمد عمر داود زیوی د ځلې اسلام آباد ته د سفر هدف اوربند او په قطر کې د سولې د خبرو ژر پیلېدل دي. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل پاکستان د روانو حالاتو د بدلون لپاره مهم لوبغاړی دی او باید عملی اقدام وکړي. ښاغلی داود زید چهارشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشه اسلام آباد ته ځي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازي محمد عمر داودزی وی دروانی میلادي میاشت په 14 نیټه پاکستان ته سفر کوي. هغه آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل دا سفر ځکه مهم دی چې په قطر کې د سولې خبرې څنګه سپڅې شوي او تاوتریخوالی زیات شوی دی. نو که طالبان د ایمی اوربند تغاړه نکدي باید د پاکستان فشار په ترڅ کې لنډمهاله اوربند تغاړه کیږي. ښاغلی داودزی وی پاکستان باید په دې برخه کې خپل نفوذ څخه استفاده وکړي.
موضوعات خو ډیر دي. د سولې پاکله عمده توګه باندې اوربند او د طالبانو راتلل میز د مذاکره ته زر او با مفهومه مذاکره شروع کول دا عمده موضوعات دي. البته دي شاوخوا نور موضوعات هم دي خو ټول به د سولې په ارتباط دي.
محمد عمر داوزوی دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د هغه سفر په تعقیب دی چې مودي مخکې افغانستان ته درلود. ښاغلی داوزوی دا هم وی پاکستان امریکا سره مرسته وکړه چې له طالبان سره یوې هوکړې ته ورسیږي. نو ځکه افغان حکومت هم ترې دا هیله لري چې پر طالبانو فشار راوړي څو د خبرو میز ته کینی. نوموړی وی پاکستان باید د افغانانو د اوربند له غوښتنې ملاتړ وکړي او طالبان تشویق کړي چې ورته غاړه کیږدي. د ښاغلی داوزوی په خبره پاکستان ژمنه کړې وه چې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې به پوره همکاري کوي. نو په دغه سفر کې به په دې اړه هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبري وشي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت د ځانګړي استازي محمد عمر داوزی په مشه د افغان پلاوی د درې ورځې سفر د پاکستان حکومت په رسمي بلنه تر سره کیږي. خو په پلاوی کې د نورو شاملو کسانو په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. اسلام آباد ته د افغان حکومتي پلاوی سفر داسې مهال دی چې لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی. په کابل ښار کې نن شنبه درې چاودنې وشوې چې په ترڅ کې څلور کسان ووژل شول او د نور ټپیان شو. د کابل پولیس وایي دغه چاودنې د مقناطیسي ماینونه وې. د کابل امنیه قومندانې ویان فردوس فرامرز
متاسفانه تروریست‌های وحشی در ادامه جنایاتشان در سه رویداد انفجار
لابد مرغ وحشی ترهګرو نن یو ځل بیا په کابل ښار کې چاودنې ترسره کړې چې په ترڅ کې څو کسه ووژل شول او څو نورې ټپیان کړل. زموږ د څېړنې ټیم د دې چاودنو د لارو خنتیا لپاره کار کوي، خو موږ په تیرو دوه ساعتونو کې په کابل ښار کې د شپږو ماینونو د چاودېدو مخه نیولې او موږ له تروریزم سره مبارزې لپاره ژمنیو.
مبارزه با تروریزم ویروس افغانی خواهیم بود.
دغه چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا پر ځان نه دی منلی. افغان حکومت مخکې په څو ځلي د شان چاودنو پر پر طالبانو چولې، خو طالبانو بیا تل دا اداوی رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان حکومت وای د ډیجیټلی حکومت ولې لپاره کار پیل کړی او غواړي دا سیستم لا پیاوړی کړي. د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وای په دې برخه کې زیات کار کړی او هڅه کوي چې د ټولو دولتي ادارو چاري ډیجیټلی کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شی حکومت ولې په برخه کې د ډیجیټلی افغانستان د طرحې یادونه کړې او ویلي چې تر راتلونکو څلورو میاشتو به د افغانستان حکومت ولې ډیجیټلی شي. د دې موضوع نور جزئیات واوري.
که څه هم افغان حکومت لا لوړاندې د ډیجیټلی حکومت ولې لپاره کار پیل کړی و، خو سږ کال یې د جنوا په کنفرانس کې له نړیوالو سره له کړیو ژمنو یوه دا و چې دا برخه به لا پیاوړي کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د ډیجیټلی سیستم پر ستراتیژۍ کار پیل کړی چې په خبره یې په راتلونکي کې د ټولو دولتي ادارو چارې ډیجیټلی کړي. د دغه وزارت ویان نصرت الله نصرت ناصری.
وزارت مخابرات و ټکنالوژي معلوماتي افغانستان
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې برخه کې پلان لري او اوس د ډیجیټلی افغانستان په ستراتیژي کار کوي. خو د ادارو ډیجیټلی کول بنسټیز کار ته اړتیا لري. لنی کمر غدې برخه کې اوس کار شوی، مثلا موږ برېښنایی پیژندپاڼې، پاسپورت او ځینې نورې چارې تر سره کړې چې دا ټول د ډیجیټلی افغانستان بشپړونکي جزونه دي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پنجشنبې په ورځ د 2020 کال د جنوا کنفرانس د شویو ژمنو د تعقیب په ناسته کې پر دې ټینګار وکړ چې له ډیجیټلی سیستم سره به د اداري او مالي تشکیلاتو بڼه په بشپړه توګه بدلون وکړي.
سیستم پرداخت ما الکترونیکي شوه.
د مالی د ورکړې سیستم الکترونیکي شوی. په څلور میاشتو کې به د ماشونو ورکړه هم الکترونیکي شي. یو لوی بدلون راځي. د ورکړې او مالی تشکیلاتي بڼه باید بشپړه بدلون وکړي. له دې وروسته په معاملو کې کاغذ نه غواړم. سیستم د جوړېدو په حال کې دی. په ورس کې زر الکترونیکي پیژندپاڼې ویشل کیږي. د یو ډیجیټلی افغانستان د طرح اساس د جوړېدو په حال کې دی.
د تیر کال په نومبر میاشت کې د جنوا کنفرانس پر مهال نړیوالې ټولنې له افغانستان سره نږدې 10 میلیارد ډالر مشروطه مرسته اعلان کړه. د نړیوالې ټولنې شرط دا و چې د مرستې به د فساد له امله نه ضایع کیږي او په هغو لومړیتوبونو به لګول کیږي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري. د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون غړي فرزانه کوچۍ هم په افغانستان کې د ډیجیټلي سیستم جوړول اړین بولي او وایي په دې سره به په هیواد کې د اداري فساد کچه راټیټه شي.
دغه د لاسي راکړې ورکړې او دغه د سابقه سیستم شتون خپل د فساد منبع ده. که چیرې دغه سیستمونه ټول منظم شي، ډیجیټلي شي، یو واحد او غټ او منظم مرکزي سیستم ته وصل شي، دا په دې معنا ده چې دغه واړه په وړه کچه فساد او په متوسطه کچه فساد او بی اعتباری او سوء استفاده چې په کومو ځایو کې کیږي دغه آنن ټول خپل ختمي.
ډیجیټلی حکومت ولی او بیا د ډیجیټلی اقتصاد هغه څه دی چې په دې سره د سوداګرۍ او اقتصادي برخې ټولې چارې په انټرنیټي او آنلاین ډول ترسره کیږي. افغان حکومت په داسې وخت کې د دغه سیستم پر جوړولو او پیاوړي کولو ټینګار زیات کړی چې په اکثرو هیوادونو کې ټولې حکومتي، اقتصادي او سوداګریزې چارې له همدې لارې ترسره کیږي. په دې وروستي تیر یو نیم کال کې چې د کورونا وایروس د نړۍ په ټولو هیوادونو کې خپور شو، په ډیرو هیوادونو کې د ډیجیټل لاري فعالیتونه زیات شول. خو د افغانستان په شان په روسا پاتې هیوادونو کې چې ډیجیټلي حکومتولي کمزوري ده د کورونا وایروس د خپرېدو له امله لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. یو شمیر اقتصادي کارپوهان په افغانستان کې د دغه ډول سیستم جوړول ګټور بولي، خو وایي په کم وخت کې امکان نه لري. لدی ډلی وحید الله غازی خیل ازادي رادیو ته ول
ډیجیټلی خو ډیر کم وخت کې امکان نه لري، او څنګه امکان نه لري چې برق په افغانستان کې نشته دی، انټرنیټ په افغانستان کې عام خلکو ته نشته دی.
د پداسيال کې د چسته باندې یو ونې وړاندې د افغانستان د مالی وزارت او افغانستان بانک لوري د صرافۍ او جوازونه شرکتي او چاري پر ډیجیټلی واوخته، خو د حکومت په دې اقدام سره صرافانو کار بندیز اعلان کړ چې لا هم دوام لري. صرافانو ځکه کار بندیز وکړ چې په خبري د دوی مالی تحویلول او نورې چارې به په انلاین ډول کېږي، خو دوی امکانات نه لري چې په انلاین او ډیجیټلی توګه دولت ته حساب ورکړي.
و موریدل په دې راپور کې چې د شی حکومت ولې په برخه کې د ډیجیټلی افغانستان د طرح هڅې کې شی او ولسمشر ویل دي چې په څلورو میاشتو کې به د افغانستان حکومت ولې ډیجیټلی شي. د دې موضوع منظور سره د ټیکنالوژي په برخه کې متخصص او د څو اپلیکیشنونو جوړون کوي آغا ملک سحر هم د شپې د ټلیفون لاري را سره د سحر سیب تاسو تر کله ویم کلمړی زموشاوریدون کو ته وای چې ل ډیجیټل حکومت ولې منزور سره.
سلامونه سروان ته. به ډیجیټلی حکومت ولې، انلاین حکومت ولې، الکترونیکی حکومت ولې، دا ټول یو اصطلاح ده. دا یان د ټیکنالوژي پر مټ باندې د خدماتونو وړاندې کول دي او د سہولتونو رامنځته کول دي، د وخت مصرفول مخنیوی په ټوله کې د خدماتو بهترول دي، ټکنالوژي پر مټ باندې. او څلور ډول لري: د حکومت ترمنځ، د حکومت د خلکو ترمنځ، د حکومت تجارت ترمنځ، او د خلکو ترمنځ. په دې کې تر اوسه پورې په نور نړۍ کې هم په پراخه کچه کار کوي، مثلا استونیا یو کوچنی اروپایي هیواد په لوړه کچه الکترونیکی حکومت ولی لري، ډیجیټل حکومت ولی تور توایي او 300 دینر په یو ادونه دی. امریکا خپل چین ډیر په دې برخه کې دی، حکومت خپل حکومت ترمنځ او دی بزنسو ترمنځ ډیر زیات په دې برخه کې کار کوي.
سحر صاحب، دا راته وایي چې دا حکومت ولی یا ډیجیټلی حکومت ولی د ادارو کارونه اسانوي، چټکوي، او زمنن دا وایي چې دقت څنګه دی؟
دقت طبعا انټرنیټ په الکترونیکی حکومت ولی کې غلوی ننګونی اول د زیربناو نشتون ده. دا به جوړ راغونتن کې لوی زیربنامو د انټرنیټ نه لرو، د برق څنګه د عامه پوهاوی څنګه د خلکو چواد کې په یو لیول کې نه ده، په یو حد کې نه ده. یو برخه خلک ډیر پوهیږي، یو برخه خلک هیڅ نه پوهیږي. او بل د دغه په اړه تاسو دقت او دې په اړه ولو دقت یې تر ډېره پورې لوړې، خو تر څنګ یې نوې ننګونې مثلکه مثلا د سایبر ستونزې پکې دي، امنیت ستونزه پکې ده، شخصي حریم تر ډېره پکې لمنځه ځي. یو ډول هغه ټول خلک په یو ډول خدمات ته لاسرسی نه لري، دا هغه یو ډول
طبقاتي مسائل. مثلا تاسو په خپل مخ اشاره وکړه چې انټرنیټ په افغانستان کې ډېر کمزوري دی، په داسې حال کې چې انټرنیټ کمزوري وي او طبعاً چې ډیجیټلی حکومتولي انټرنیټ سره ارتباط لري، که انټرنیټ نه وي نو څنګه به دا ډول حکومتولي رامنځته کیږي؟
د افغانستان ټول 8 میلیون شاوخوا انټرنیټ لاسرسی لري، او 25 میلیون خلک موبایل، 25 میلیون موبایل خدمات کاروي، خدماتونه کاروي. نو دغه خلک ډیر خارونو کې ځوان کوي، په لورو پرتو سیمو کې دا امکانات نشته. نو اوس د دولت له الکترونیکی حکومت ولی دغه اول دولت د حکومت او د خلکو ترمنځ الکترونیکی حکومت ولی د خلکو د حکومت او تجارت ترمنځ داسې سره کار نه دربانته تر ډیره پوری. نو په دې برخه کې اوس ډیر کم کار کوي، لوی ننګونی ما د ټول زیربنای سندري څنګه کې تر راتلونکو وکړو پوری لاداسته. یعنی دا د الکترونیکی حکومت ولی کټلون میا څو دا لټکنیکی له هغه امکان نه لري، یعنی څه چې امکانات نه ویني څلور میا کې څه ودی تراتون کو پینزو وو کلو پورې لا الکترونیکی حکومت ولی هغه هڅه ورسېږي پینزو ته دا د دولت او خلکو ترمن خدمات په غاړه باندې واخلم. په څلور میا کې ممکن 3% او څلور فیصد اوس هم الکترونیکی حکومت ولی یو فیصد دوه فیصد په حق کې وي، نه ډیر زیات.
یعنی په هر حال د ټولو مشکلاتو سره سره د نړۍ مخه دی خواته دا او افغانستان هم باید که سبا نوینن یا کنن نوی سبا یا بل سبا باید دی خواته مخه کړي. او تاسو فکر کوئ چې دا د حکومت ولې تر ټولو ښه طریقه ده کار اسانه کوي هم داسې ده؟
دو حکومت ولی هغه نوی او پرمختللی شکل الکترونیکی ډیجیټل حکومت ولی ده، خو په دې کې یعنی ځان ځان ته بیل سمونه ټکنالوژي لري. ځینې یوازونه پر شخصي سکتور باندې ولاړ دي، یعنی که مثال دروخ دی د امریکا او نور یوازو هلته ډیر دی حکومت کارونه شخصي کمپنی مرته ورته وړي. ځینې یوازونه لکه چین خپل دولت خپل سمونه خپل جوړوي خپل پراتوي خپل رامنځته کوي. په افغانستان کې د حکومت لوسه نه د پرتی خپل کار دی وکي، نو د شخصي شرکتونو په مټ کولای شي الکترونیکی حکومت ولی کار وکړي. لکه دینو د ویزو د پاسپورتو د دغه موضوعات کې تاسو دلی ویل ځینې شرکتونو سره قرارداد کړي او هغه خدمات ورته ډیجیټل کوي. دا یو تر ټولو خوندي شفاف او اسانه لار ده، ځکه دولت هغه ډول باندې چې خلک څخه دا لري هغه مرخي خدمات نه تور کولای، ولی که شخصي سکتور دا الکترونیکی حکومت ولی برخه ترې واخلي دا به بهتره وي زبر زر، ځکه په نوري وادو کې پارپایي وادو کې دا کار ډیر ښه نتیجه ورکړي.
ډیر زیاته مننه. افغانستان کور ودان شاغلی اغا ملک سهار د ټکنالوژي د چارو متخصص او د درک مؤسسه مؤسس او مسؤل.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د ریخ پروانی په دوه منیمایي کې حقیقت څه دی او تاند څنګ پروګرامونه هم لرو. په پکتیا کې یو شمیر بزګر او باغداران اندیشمن دي چې پروان ژمی کې د واورو د کمښت له کبله راتلونکی کال د باغونو او مزکو حاصلات کمیدای شي. دوی وایي چې وضعیت همداسې دوام وکوي او هوا لا سړه شي شاید فصلونه یخ ووهي او لمنځه لاړ شي. نور حل سیمې څخه
و هود اتول لاسو ته کول اوس پر د یخلې وجنه ختم سه او موږ د حکانان بساریان بولاړي.
توه څل وخت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابولس ولای وسیدون کيده د وای په وجر بزمکه بن کې د منو بادامو او یوشمر نور میو سلګونه ونه کینولي او په دروشت اجر بزمکه کې غنم او نور توکي کړلې. خو وای پروان زمي کې د واورو د نه اوریدو له عمله د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندیشمن ده.
دغه ټیم ته با اویا سانتی 15 شپته سانتی واور بل پاسه په پرتا و نن واور نسته په نن دل غنم لوس ولال دی کېدا شي دا غنم لمنځه لاړ شي شبتل ورشکی لمنځه لاړ او د منو او د ناکو مقصد بادام او دی ګل غټه سپړخت ته نجديده کدا غټه یو شل راځي روسته نورم زوندې شي او یخ پیراغ د احمد آباد ورسوالی باغونه ټول مابین کېدا شي لاړ شي. الله دې
موین وای د خپل دوه دش کسیز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي، خو وای نه پوهیږي چې د راتلونکو کال لپاره به حاصل خوندي شي او کنه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیر سړه ده او په ژمي کې پکې ډیر واوري کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو ترڅنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوخت دي او د للمي زمکو ترڅنګ پکې یو برخه زمکه له واورو او اوبو خړوبېږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمه اوسیدونکو دی. نو موري له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دولت ته د بزګرانو لسنی وای وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شوی تخمونو او سره په وشلو سره دی په راتلونکو کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند دسې خیر دی او کال خو به دغه شتیر کو دا بند موږ ته جوړ کی په دوم قدم کې تخمونه راکی په دریم قدم کې د موږ سره سره وکی راکی همکاري را سره وکی.
د پکتیا د کرن رئیس محمدین مومند ازادي رادیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندیښنې پر ځای او بللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې ترڅنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼي پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندیښنې هم یو سپر ځای دی. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به ان شاء الله په راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسولینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي له حمله وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند تر څنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي د څلورو نویو لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو لپاره هم ډېر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د کونړ په یو شمېر ولسوالۍ او مرکز اسعد آباد کې په لسګونو ترکانان له لرګیو دفتري میزونه چوکۍ او د کور زینتي وسایل جوړوي. په دې موضوع له سیمې څخه راپور لرو.
پنځوش کلن رحیم الله د اسعد آباد اوسیدونکی دی او د ترکانې دکان لري. دلته د کونړ له لرګیو دفتري فرنیچرې د خوب تختونه او د کورونو لپاره زینتي توکي جوړوي. وایي
ډبل بیټ جوړو د فرنیچر کار کوو. نو په ډبل بیټو کې سوپی جوړو میزونه جوړو نور کوچنه جوړو الماری جوړو خلک اخلي ولې نه دولتي ادارې مړو خصوصي ادارې مړو عوامې مخلي یاره الحمدلله خبره راځي.
یوازې رحیم الله نه دی چې د ترکانې د وسایل لو په وسیله په خپلو هنري غوتو لړګي او خکولي او کمساري شیان جوړوي، بلکې د کونړ په مرکز ولسوالیو کې د رحیم الله په څیر په لسګونو کسان خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره په خپلو لاسونو د کونړ لړګي او د فرنیچرو ترڅنګ بیلابل شیان جوړوي. د دوی په خبره چې په خوا به په دولتي دفترونو هوټلونو او کورونو کې د پاکستان چینایي او نورو هیوادونو له فرنیچرو او وسایلو کار اخستل کېده، خو اوس خلکو د دوی په لاسونو له لرګي جوړو شوو توکو ته مخه کړې ده. انزر ګلوای
زه د میوادانه جوړوم کوټ بندونه جوړوم اندازه جوړوم بس چې څه دې لګونه شي جوړیږي دا سامان نه جوړوم کونه د نفترونه جوړوم نن دا اکثر خلک پکتیا وانه راځي د کابل وانه راځي جلبات وانه راځي د ساحو خلک ټول شو انتیک انتیک شي نه خوري خوري نو بس دا سره یو ته کې چې وای د دفتر کې کې کور کې کې
د کار او ټولنیزو چارو رئیس عطاولا نوري په خپل دفتر کې د کونړ لړګیو د جوړ شوی میز ترشا په یو ګلدار لړګینه چوکۍ ناشته وای پوخای دفترونو لپاره بهرنۍ فرنیچر یخستلې چې د هغه په خبره ډېره نازک وی او زربه خرابېدلې.
د وطني تولیداتو ته استفاده کړي دا یو خو په دې فائدہ دار چې دا ډېر مضبوط دي. مخکې به مچ نه سیټونه د چوکۍ واخیستلې درې کال یا دوه کال پس به خرابېدلې. نو زما هیله دا ده چې په دې سره یو خو د دفترونو خلا ده او دویم دا ده چې دلته زمونږ افغانانو ته د کار زمينه برابرېږي. نو هیله مې دا ده چې د دې تولیداتو نه استفاده وکړي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل ټولو ادارو ته امر کړی چې نور په دفترونو کې په کونړ کې له جوړو شوو چوکیو میزونو او له نورو توکو ګټه واخلي.
د کونړ په ولایت کې ټولو ادارو ته موږ هدایت کړی ده چې دفتری لوازم باید د کونړ د لرګي هم میز هم چوکۍ او هم کاوچ ټولو ته رسمي خبره موږ ورکړی ده ترڅو د منګه نجاران په کار باندې مصروف شي د کار زمينه برابر شي.
په کونړ کې په داسې حال کې په دولتي دفترونو او کورونو کې له بهرنیو چوکیو میزونو د خوب له تختونو او نورو اړینو شیانو څخه ګټه اخستنه کم شوي او پرځای د کونړ لړګیو په کونړ کې له جوړو شوو وسایلو څخه استفاده کول زیات شوی چې د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې امر کړی چې ټولې دولتي ادارې د کورنیو تولیداتو په کارولو مکلف دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ څپه دولش پښ نیوي او یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې د 19 پروګرامونه هم لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه خو اوس چې څلور بجې او دېرش دقیقې دی، احمد تکل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځنګړی استاد محمد عمر داوود زای له پاکستان نغوري چې طالبان اوربند او د سولې د خبرو بیا پیل ته وهڅوي. په پام کې ده چې خغلې داوود زای د روانې چهارشنبه په ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د درې ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ولاړ شي. د کابل امنیه قومندانې په کابل ښار کې په نننیو دریو چاودنو کې د لک تر لګه څلورو کسانو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. افغان چارواکو د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په اړه د هرات د یو دینی عالم مولوي مجیب رحمان انصاری د خبرو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی. د هلات ولی عبدالوحید قتالی د ښاغلي انصاری څرګندونې په اړه وویل چې موږ ته د اسلام لپاره څوک دعوت نه راکوي. او د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال پر ټویټر لیکلی چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو سرخندنې سپیڅلې او شرعي دي. سپینه مڼۍ وایي چې متحد ایالات د ایران د اټومي موافقې ته له ستنېدو مخکې د تهران د فشارونو پر وړاندې د هیڅ راز اضافي اقداماتو پلان نه لري. او په روسیه کې د استیناف یوې محکمې نن د کرملن د منتقد الکسی ناوالی د حبس موده له درې نیمو کلونو څخه دوو کلونو اتو میاشتو ته راکمه کړه.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شپاړس ولایتونو ترمنځ د گریډ 2 یا دوهمه درجه ولایتي سیالۍ پیل شوې چې د همدغو سیالیو په لړ کې زابل فرات او هلمند بیا بغلان ته ماتې ورکړه. د زابل او فرا لوبډلو ترمنځ لوبه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوه چې پکې زابل 128 منډو په توپیر فرات ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې زابل لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د وو لوبغاړو په سوسېدو په پوره 500 اورونو کې 2.5 منډو ستر هدف فرا لوبډلې ته ورکړ. فرا لوبډله د هدف په پوره کولو کې پاتې راغله او د ټولو لوبغاړو په سوسېدو یې یوازې 109 منډې وکړې او 128 منډو په توپیر ماتې وخوړه. د یادونې ده چې د همدغو سیالیو په بله لوبه کې چې په خوست ولایت کې ترسره شوه هلمند د بغلان لوبډلې ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا سیالۍ چې وړمه ورځ د فبروري په 13 نیټه پیل شوې په کې ننګرهار په خپل ګروپ کې له فرا، پکتیا او زابل ولایتونو سره لوبې کوي او لغمان به بیا په خپل ګروپ کې له کابل، هرات او بلخ ولایتونو سره لوبېږي. په کابل کې د آسیا بی درجه فوټبال روزنیز کورس نن پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې د روزنیز کورس درې اونۍ مخکې په کابل کې پیل شوی و چې نن د سندونو او جایزو په ورکړې سره پای ته ورسید. ښاغلی مشروف وایي په دغه شل ورځني پروګرام کې له کابل ولایتونو 26 روزونکو برخه اخیستې وه. یاد پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فنی مدیر طاهر رؤفی لخوا پر مخ یوړل شو. او ټاکل شوی چې نن شنبه ماښام مهال د پاکستان سوپر لیگ پیل شي. په دغه لیگ کې مخکې 15 افغان لوبغاړي په بیلابیلو لوبډلو کې اخیستل شوي وو، خو پرون شپږم افغان لوبغاړی هم واخیستل شو. د پاکستان سوپر لیگ په رسمي فیسبوک پاڼې کې لیکلي چې پېښور زلمی لوبډلې افغان سلو توپچوونکی وقار سلامخیل اخیستی. پېښور زلمی لوبډلې وقار سلامخیل د سویلي افریقا چپ لاسي بیټسمن ډویټ میلر په ځای لوبډله کې واخیست. یاد لیک ته غنو افغان لوبغاړو نوم لیکنه کړی و، خو له دې ډلې راشد خان ارمان، محمد نبی ساخیل، مجیب الرحمن زدران، قیس احمد او نور احمد لکنوال و پیرل شول. محمد نبی او نور احمد د کراچی کینگز، راشد خان د لاهور قلندرز، مجیب زدران د پیښور زلمی او قیس احمد بیا د کویټا ګلډرز لوبډلې سره یو ځای شول. د پاکستان شپږم پړاو سوپر لیگ د شپږو لوبډلو ترمنځ نن پیلېږي او د راتلونکي مارچ میاشتې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي.
په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې صرافانو او ترخوای پر لویو لارو موټر چلوونکو او باروډونکو ترانسپورټ شرکتونو کاربندیز اعلان کړل. دوی د حکومت لخوا دوی ته نه پاملرنه، غیر قانوني کړنې او ترخوای د پولیسو او نورو غیر مسؤلو وسلوالو د خازو اخیستل د دې کار لوی علت